د فرحات دریا په غږ سندره مولا ازادي راډیو واورېدله. که غواړئ نورې سندرې واورېدئ، ازادي راډیو دوه پروګرامونه د غرمې له 12 بجو تر 2 بجو موسیقي ته ځانګړې شوې دي. د سهار 10 بجې شوې په دې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري بیا هرکلی کوم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی کړی او هغه یې په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام بللی دی. دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا تر اوسه د سولې په برخه کې څه کړي دي، د سولې د عالي شورا له یوه جګپوړي غړي سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي، او د داعش د ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو او اندېښنو په اړه مو هم یو ګردی میز درته برابر کړی دی. خو لومړی قسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن روسیې ته خپل 2 ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د کرکټ د نړیوالو شلوره سیالۍ د غوروي په لوبو کې نن افغانستان له هالند سره مسابقه کوي، او ماليزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړلیک یوه مساوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې له مخې به یې په اوکراین کې د نسکول سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمې لپاره یوه خپلواکه نړیواله محاکمه جوړیږي. د هم د دې مهال بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 15مه غونډه او د بریک سازمان په ناسه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. د جمهور رئیس په بیان کې راغلی چې ولسمشر به په یادو غونډو کې د ګډون تر څنګ د دغو سازمانونو د خړې وادونو له مشرانو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت، اقتصادي مسایلو او د نو غښونو په ځنګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش د مهار کولو پر مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې راغلی چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د بهرنی چار وزیر صلاح الدین رباني، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د منځنۍ اسیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد شاکر کارګر ملتیا کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري وستایلې. د یونما مشر نیکولاس هیسم په یو خبرپاڼه کې چې پرون خبره سوه، هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې لپاره به چې افغانان حقدار دي نور ګامونه هم واخیستل سي. رویټرز خبري اژانس په مذاکرو کې برخوالو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دوهم دور د اګست د میاشتې په 15مه او 16مه پلان سوی دی. بین الحال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یو اعلامیه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د هلمند د مدني ټولنې استازو په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د دې ټولنې خبر پانه وایي چې د هلمند په مدني ټولنې کې پرون په غونډه کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وسوه چې د سولې لپاره پیل کړي هڅې جاري وساتي. د ټولنې د افغانستان د حکومت ستاینه کړې چې د سولې لپاره هلو ځلو ته اولویت ورکړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو 2 اونۍ کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو 15 حملې سوي چې لږ تر لږه 6 وسلوال پکښې وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی ازادي رډیو ته ویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم شامل دي. د یو وروستۍ حمله په چین ولسوالۍ کې سوي چې 12 کسان پکښې وژل سوي دي. که څه هم د ټولو د هویت په اړه معلومات لا نه لرو، خو داسې ګڼل کېږي چې سرګروپان یې هم پکښې شامل دي. د پداسال کې د چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ورډ مورس په چین ولسوالۍ کې د داعش د دوهم لوی قومندان ګل زمان د وشل کېدو خبر ورکړی وو. د کرکټ د نړیوالو شل اوور سیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره سیالي کوي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان په بي ګروپ کې له 6 هیوادونو هالند، متحده عربي اماراتو، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. له دې مخکې افغانستان له جرسي سره یو تمریناتي لوبه درلوده چې د 2 وکټو په توپیر ورڅخه وګټله. د کرکټ شل اوور نړیوال جام سیالۍ په 2018 میلادي کال کې په هند کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوالو قدرتونه اټومي موافقې ته نږدې سوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لاره پرانستلی سي. ظریف په یو مقاله کې چې پرون فاینانشل ټایمز ولسپانی خبره کړه، لیکلي ایران مناسب او منصفانه موافقه ته تیار دی او غواړي چې د هغو ګډو ستونزو د حل لاره ومندل سي چې ډېر لوی خطرونه پېښولی سي. د ظریف په باور دا چې افلاطیت د منځني ختیځ په زړه کې ریښې کړي، هغه ګډ خطر دی چې اروپا ته هم لاره موندلی سي. د ایران، برېټانیا، جرمني، امریکا، چین او روسیه استازي په ویانا کې د داسې موافقې لپاره په مذاکرو لګیا دي چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د تهران اټومي پروګرام بند سي. خود امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د دیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. د خبرې یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. سناتور کریس کانس ویل اوباما ډاډه نه و چې ایرانیان به یو شمېر هغو سختو شرایطو ته چې د ملګرو ملتونو او زموږ د اروپایي متحدینو لخوا وضع سوي غاړه کېږدي او د دې چانس چې یو موافقه به وسي نیم په نیمه ګڼي. یو بل سناتور بن ګارډن ویل اوباما دې ته اشاره وکړه چې مخکې له دې چې د یو موافقه لاسلیک کړي، غواړي چې ایران باید د پوځي ځایونو په ګډون له ټولو ځایونو څارنې ته اجازه ورکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یو موافقې ته د رسیدو لپاره د دریم ځل لپاره د جولای 12مه وروستۍ مهلت ټاکل سوی دی. ماليزیا پرون د ملګر ملتونو د پریکړې لیک یو مساوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې لمخې به په اوکراین کې د نسکوري سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره یو خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. د دغه اقدام په وړاندې روسیې سخت خبرګون ښکاره کړ او ویل چې د دغه پیښې د عاملینو په وړاندې اقدام له وخته مخکې خبره ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف پرون د ټویټر له لارې ویل چې روسیه د یوې محکمې د جوړېدو مفکوره ذکر ردوي چې تر اوسه د پیښې په اړه څېړنه نه ده بشپړه سوې. د هالند په مشرۍ نړیوالې څېړنې نتیجه به تر اکتوبر میاشتې پورې اعلان نسی. دا په داسې حال کې ده چې څارنوالان په دې باور دي چې شواهد ښیي چې دغه الوتکه به د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا ځمکې نه هوا ته د توغندۍ په ذریعه رانسکوره سوي وي. روسیه په دې پیښه کې چې نږدې 300 کسان پکښې ووژل سول، هر ډول لاس لرل ردوي. د ملګرو ملتونو له وړاندیز څخه د روسیې رضایت ځکه مهم دی چې دا هېواد د امنیت شورا دایمي غړی دی چې د ویټو حق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه او چین کولای سي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ دواړه پرون د روسیې او د روسیې د او فشار ته رسیدلي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي جین پینګ ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې ویل چې د هڅو په یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ به وکولای سو ټولې موجوده ستونزې هواري کړو. د روسیې ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دواړخیزې غونډې وکړې. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روسیه او چین شامل دي او د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې پر چین او روسیه سربېره قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. دواړه سرمشریزې په داسې حال کې جوړیږي چې د تیلو د بیې د کمیدو او د اوکراین په خطر پر روسیې د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخ سوی دی. د چین د اسامو ارزښت هم تېره میاشت یو پر درېمه رالوېدلی دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مربوط وروستي خبرونه.
لقاسم سولامل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که بیا هم غواړئ دا خبرونه ولولې، د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی وکړ او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام وباله. دین محمد چې د افغانستان د حکومت لخوا د استازو د پلاوي په ډله کې شامل دی، د اسلام آباد په امریکې له وسلوالو طالبانو سره د وروستیو خبرو په اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي. د هغه له څرګندونو به مو خبر کړو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې پروسه ډېره پیچلې ده او وخت اړتیا لري، خو بیا هم دغه شورا د خپل تاسیس را په دې خوا توانېدلې چې په دې برخه کې یو څه پرمختګ وکړي.
تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوي دي او شپږ زره سلاګانې هم دوی تحویل کړي.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د شورا فعالیتونه څېړلي دي. که طالبان د سولې لار نیسي، آیا د جګړې تشه به یې بله د اسلامي دولت ډله ډکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې ډلې وراوښتي یا غواړي ور واوړي؟ دا شته ولې وسله وال ور اوړي؟ دا مسله مو په یو بحث کې څېړلې ده.
دا پروژه چې د کوم ملک د خواسې مای کیږي، خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي. هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي، د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل هغه نهایي اوج ته رسېدلی دي، هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ کېدای شي چې مخته ولاړ شي.
تغراز د انصاف په لټه کې بلونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تخبرو خو رازو لمړی په اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د مخامخ خبرو موضوع ته. په کابل کې ملګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یا یوناما هم د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د یوناما مشر نیکولاس هایسم په خبرو اترو کې پر ګډون کوونکو غږ کړی دی چې د روغې جوړې او د سولې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره د نور ګامونه هم اوچت کړي. جزئیات په د فرشته جلال زی په راپور کې واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي مرستو دفتر یوناما مشر نیکولاس هیسوم پرون د افغانستان سوله یو ضرورت بللی او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري د دې هیواد د سولې لپاره مهم دي. د یوناما لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي نیکولاس هیسوم 13 میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر اهمیت ټینګار کړی و. په کابل کې د یوناما مشر ویلي چې افغانان په دې هیواد کې د روان تشدد د پای ته رسیدو تږی دي، ځکه دې ستونزې د خلکو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی دی. نیکولاس هیسوم ویلی زه په مذاکرو کې د ټولو ګډو اړخونو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کوم او په افغانستان کې د سولې لپاره چې ډیره ضروری ده او د دې هیواد خلک حقدار دي، داسې مخامخ خبري د پرمختګ لاره ګڼم. د یوناما د مشر په باور دا باید ومنل شي چې په اسلام آباد کې د کابل او طالبانو د استازو ترمنځ خبري شایي د یوې اوږدې او پیچلې پروسې د پیل ټکی وي. نیکولاس هیسوم چې په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی هم دی، په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو خبرو ته په اشاره د ټولو خواوو د دې اقدام ستاینه کوي او د پاکستان حکومت یې د دې مذاکرو د کوربه په توګه ستایلی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي دا مذاکرې باید په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د دقیقو هڅو د پایلې په توګه ومنل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی او دا پرمختګ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګام بللی دی. د ښاغلی کرزی له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په قطر، چین، ناروې او متحده عرب امارتو کې غیر رسمي لیدنو هم د سولې له هڅو سره مرسته کړې ده. د رویټرز خبری اژانس په مذاکرو کې د ګډون کوونکو د نږدې سرچینو په حواله وایي چې د خبرو بل دور د قطر په پلازمینه دوحه کې د اګست په 15 او 16 پلان شوی دی. یو لوړ رتبه پاکستانی چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي مذاکره د مری په سیمه کې وشوه چې تر روژه ماتي وروسته د پاکستان په وخت د شپې په 10 بجې پیل شوه او د سهار تر 4 دوام درلود. په دې خبرو کې د امریکا او چین څارونکو هم برخه درلوده. د پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي د خبرو فضا دوستانه او ګرمه وه. کله چې ټول د پېشلمي لپاره راغونډ شول د اختر په څیر د خوشحالۍ فضا خوره شوه.
تلوم رزل ده چه پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو کور بدل دي. مخکې اسلام آباد او پیکینګ د چین په اورمچی ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د غیر رسمي خبرو لپاره زمينه برابره کړې و. چین چې لوی مدیر رئیس په د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅه پراخې کړې، له امریکا سره یو ځای اسلام آباد ته نږدې په امریکا په تر سره شو خبرو څارنه کوله. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د خبرو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د سولې او پخلاینې د بهیر د لګړندې کېدو سره مرسته تکوی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چونینګ په پیکینګ کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې چین دا غونډه یو مثبت ګام بولي او ګمان کوي چې هغه به په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د پروسې لګړندې کېدو سره مرسته وکړي. هوا زیاته کړه چې چین دې ته تیار دی چې له ټولو ښکېلو خواوو سره همکاري وکړي او غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او روغې جوړې ته د رسېدو په هڅو کې رغنده رول ولوبوي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې هیواد تل د افغانانو ترمنځ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی او یو ځل بیا هم د افغانستان د حکومت دې ته لمسوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتي. که طالبان د سولې لار نیسي، آیا د جګړې تشه به یې بله د اسلامي دولت ډله ډکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې ډلې وراوښتي یا غواړي ور واوړي؟ دا شته ولې وسله وال ور اوړي؟ دا مسله مو په یو بحث کې چړلې ده چې اسد الله لودین ترتیب کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو خبرې چې په دې ورسوي کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ او طالبان، شورای نظار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې ملا ابو طالب چې ځان د افغانستان د روحاني ډلې مشر بولي ویلي که د ملا عمر ویډیوي پیغام ونه ویني له داعش سره به یو ځای شي. پوښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړي راجلب کړل او دا پر لپسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي؟ د او ځینو نورو پوښتنو ته به د بحث درانه میلمانه ځوابونه ووایي. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال غلام حسین هزاره. ډېر ستړي مشي خورآباد جنرال صاحب. هزاره، بحث له تاسو نه پیلوو. له داعش څخه د حزب اسلامي او دغه راز د یوې روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه اغېز وکړي؟
ډېر، ځکه چې دلته هم بې عدالتي دي، هم ډېر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري. همدغه بې عدالتي و چې فرض مثال حکمتیار د قدرت نه لري وساتل شو، هغه وقدمن دي. اوس
جنرال صاحب واک په انحصار کې نه دی، دا مهال د ملي وحدت حکومت دی. تقریبا هر ډله په هغه حکومت کې شتون لري، خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دی. دغه حکومت چې منځ راغلی دی د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساسي د موږ تاسو په قانون اساسي کې راغلی دی چې ملي وحدت حکومت؟
جنرال صاحب، دلته حزب دی او بخي تاسو ویل چې د داعش ډلې نه به د حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیاوړي کړي.
ډېر پیاوړي کړي. دلته
اما حزب اسلامي عملا جګړې په ډګر کې زیات جنگیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په دې سده چې قطره قطره دریا شاو، فارسی کې یو متل دی. اوس یوازې د حزب اسلامي نه دی، فرض مثال خلک د حکومت نه، خلک او د حکومت ترمنځ ډېر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بے باوري، بے اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دی، دلته ژبنی شخړې، قومي تعصبات دي، دلته فقر دي، دلته بیکاری دي. زموږ تاسو اوس ګوره یو لس میلیون انسانان دلته بیروزګار دي، بیکار دي. دلته دا خپل یو ډیر ستره دغه دی. او بل خو د داعش لپاره، د طالبان د سربازګری لپاره ډیر لوی زمينه ده، فرض مثال. او بل ګوره دلته چې داعش یو ډیر لوی پروژه دی، د سره ډیر پیسې دي، وسو میلیون ډالر د افغان یوازې د افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخېدو په ارتباط دی دغه کړی دی، بلګې کړی دی.
ښاغلی پښتون، جنرال صاحب هزاره وویل چې داعش ډله په افغانستان کې زیات مالي امکانات او مالي سرچینې لري او د خپلو ځواکونو لپاره حتی 100 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي د خپلو فعالیتونو لپاره. تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او دغه راز ځینې نورو ډلو ملاتړ ته لیوالتیا، د دې عامل څه بولئ؟ آیا یوازې مالی منابع دوی زیات لري او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري؟
تیره ورځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د همبستګۍ یا هم نظری خبري او شایعات نشریدل. موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکاره کړي و. البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي. چې موږ حکمتیار صاحب په هغه وخت کې چې د وطن په ګټه، یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه، واقعا قابل قدر، قابل احترام شخصیت وو. او وروسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا اوس جنګیږي، البته موږ دته په دې کار کې واقعا د یو ښې توصیې او د یو ښې مشورې په حیث وایو چې ته د یو ښه غټ شخصیت په حیث سره باید افغانستان په آبادی، په ثبات او په امن کې، د سولې په فضا کې باید کار وکړي او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بیرته وساتل شي. دا چې حکمتیار صاحب تیر څو ورځو کې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کړي، دا خپل یو غټ سوال و، ځکه ایران د سره همیشه شکه کړې و. د یو دوره په ایران کې مهاجر و او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستر داعش همبستګۍ اعلان سوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کې داعش پدیده یو خارجي پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خواص ختمیږي.
بله پښتون صاحب، ولې حزب اسلامي دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي؟
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګي او امرایي ډیره کم ښکاریږي. تاسو وګورئ د طالبانو د تحریک د شروعنه یعنی د 1940 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې. نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځایوالي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګری کی او یا د دوی ملګری سي نور یې دا امید قطع سو. د حکمتیار صاحب حکومت سره څه شرایط ډېر لري دي، هغه څه چې د حکومت څخه غوښتل هغه د په لاس نه ورله، پس نو دی مجبور سو چې باید دا اشتپانه یوسي.
ښاغلی پښتون داسې هم ویل کېږي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډېر امتیاز ورک، د طالبانو یادونه تل کوله، خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنګېده. د حزب اسلامي ګډون د سولې په پروسه کې بیخي هیر کړی وو. داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډلې په تیرو دیارلس کلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بیخي حاشیې ته پاتې شوې وه، او اوس هغوی اړ شول یا ځان محروم ګڼئ چې له داعش سره یو ځای شي.
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم، د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډیره ځایه تجزیه شوی دی. یو زیاته برخه د حزب تاسو وینئ ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې، په تیر حکومت کې، د کرزي صاحب په حکومت کې او یا په اوس حکومت کې، په کامل ډول دفترونه لري، په جګپړو چوکیو کښې مقامونه لري، په کښتو چوکیو کې لري. یعنی په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې 70% د حزب اسلامي ډله یا تر 80% پورې اوس دستي په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن او په سولې کې ژوند کوي. فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص هلته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دی او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي. زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره که لاس سره ورکړي، کیدای شي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي د دې پدیدې سره ځان خلاص کړي او افغانستان ملت چې همیشه کړېدلی دي نور په دې جال څخه راوباسي.
جنرال صاحب هزاره، تاسو د افغانستان امنیتی وضعیت هم لنګدې څاره، د افغان امنیتی ځواکونو ورته هم درته معلومه ده، څه فکر کوي که داسې ملاتړونه دوام وکړي ممکن سبب بل بهرنی جنگیری ډله هم له داعش نه ملاتړ اعلان کړي، افغان حکومت دا څومره یو اندېښنې وړ یو موضوع ده؟ آیا دوی به وتوانېږي چې په دې ورته سره چې اوس لري د داعش ډلې او د نورو ملاتړو فعالیتونه وځپي؟
هرگز. افغان حکومت اوس په دې تیر دیارلس کالو کې افغانستان حکومت ونه توانید چې د یوازې د طالبانو سره مقابله وکړي او طالبان ماتې کړي او ورځ تر بلې ناامني ډېر شو. اوس چې داعش هم ورسره دغې شي، ته ګوره چې داعش یو ډېر لوی پروژه دی،
داعش له طالبانو سره بیا په مخالفت کې دی، دواړه نه سره یو ځای کېږي.
داسې خبرې دي چې دغه پروژه جهاني پروژه ده. طالب قصه اوس ختم دی، یعنی عملا ده هغه چا لخوا چې طالب حمایه کېده، هغه سیمه هیوادونو لخوا یا د منطقې یا د فراز سیمه هیوادونو لخوا اوس په طالب باندې هغه څه چې امریکا غوښتل، پاکستان غوښتل، افغانستان کې ځای په ځای کېدل، افغانستان په داسې یو حالات و په داسې یو موړ باندې راوستل، هغه د طالب پروژه تر آخر 2014 پورې ختم دي.
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبانو ځکه په افغانستان کې ماته ونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ له ځان سره درلوده، داعش ته ذهنا خلک آماده نه دي چې ملاتړ یې وکړي په افغانستان کې، لکه څنګه چې مذهبي موضوع هم ښاغلي پښتون یاده کړه. تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه ښیي چې افغان ځواکونه به دوی ته ماته ورکړي؟ څه علت دی؟ آیا نور څه عوامل شته؟
عوامل نور هم شته. عوامل دغه دی چې دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته، وحدت عمل نشته، دلته بزکشي جریان لري. دغه دوه ټیم و اصلاحات و همګرایي او هغه بل څه شی دی، عبدالله او د اشرف غنی دواړه ټیمونه دوی یو بل سره بزکشي جوړ کړی دی. افغان ولس وزیدی او دغه د دواړه ټیم چاپندازان ښه دلته یو بر سره لګیا دي چې کوم یو خپل قدرت ډیر کې خپل کسان په وحدت فکر ده. په دې دواړو ټیمونو په دې دواړو رهبر کې نشته، وحدت عمل نشته، اتحاد نشته، اتفاق نشته.
تاسو وایئ چې خپل د حکومت تر منځ په ځینو مسایلو سره اختلافات دا د لامل شوي چې د داعش وادې ته په افغانستان کې زمینه برابره شي. کور آباد پښتون صاحب، تاسو مخکې وویل چې ذهنا د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای چې شي زکه چې مذهبي مسائل هم فرق کوي افغانستان چې حنفي مذهب دي او حقوق دي سلفيان او هم وهابيان دي اما اوس برعکس د موضوع په تیرو څو میاشتو کې داش په افغانستان کې ډیره وده وکړه حتی په جلال آباد کې په ننګرهار څو ولسوالیو کې پرله پسې حمله وکړه همغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تیر شپه په حمله کې 50 د داش جنگیالي وزلي یعنی دا د سرګندوی کې چې هلته ممکن له زرو زیات جنگیالي فعال وي چې 50 په حمله کې وژل کیږي څه علت دی چې دوی په یو دم داسې روش دوکو او د ملاتړو دروازه ځان ته خلاصه کړه
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بین ملي پروژه ده دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته مای کیږي خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي او په افغانستان چې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده کاروبار نسته حکومت چې کوم مصارف کوله په خوا د بین ملي جامعې په موجودیت کې اوس د هغه توان او طاقت نه لري چې هغونه مصرف وکړي پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل هغه نهایي اوج ته رسېدلی دي هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ او ځای پر ځای کول کیدای شي چې مخته ولاړ شي مثلا داعش د فتن راغی تاسو وګورئ د پخوا څخه په افغانستان کې مشرقي د افغانستان چې وو یا کونړونه وو هلته وهابیت همیشه پر مخ تللی وو مثلا په پخوا کې تاسو پوهیږئ مجیب الرحمن برحمه کوم مشر ورې په هغه کې وو د دوی چې بیا ترور سو هغه هم د دغه طریقې مشر وو په همدغه شکل سره نور مشران هلته موجود دي یعنی نسبت و جنوب ته او یا وشقار ته د افغانستان یا مرکزي افغانستان ته د افغانستان یا شمال ته و مشرقي ته د افغانستان وهابیت ډېر متوجه وو نو زه بهترین مثال ته تاسو درکوم تاسو وګورئ داعش چې په هغه اندازه په جنوب کې وټاکل سو وټکول سو په فراه کې بیخي محو سو دوی د جلال آباد څخه شروع وکړه او په جلال آباد کې د ډېر ځای دوی پیشرفت هم وکړي
افغانستان د خلکو غربت او بېوزلي د دې لامل شوی
چې دوی نه ملاتړ دا کار کوي بالکل او دا کار به تر یو ځایه مخته هم لاړ شي لیکن یو خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کې د روسانو په دوره کې د چاد جمهوریت شروع په دوره کې د پیسو توزیعات ولیدل په افغانستان کې تر یو ځایه پرې پیشرفت هم وکړي لیکن فوراً افغانان په دې پوسټ چې دام ځکه موږ سر خوري او دا غیم ځکه خبرېز وکړي دا غیم امتیازات سره پرېز وکړي افغانان ټول افغانستان علاقې او دوی په مقابل کې جهاد اعلان کړي نو زه دا په کامل اطمینان سره ویلی سم چې کومه شیوه چې دی په مخه راخست چده دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي پر نورو مملکتو باندې زموږ په همسایتوب کې دی پر غوب تطبیق او تطابق وکړي لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه د عربي جامعو څخه مطلق مبرا او مجازاده زه په کامل اطمینان سره ویلی سم چې داعش پدیده او کومه ایدئولوژي چې دوی سره ملګری ده دا په افغانستان کې چلن نه لري
د بس د پښې بوتر سره دوی فقط په لاندو کې غواړم د هل لارې لته سو پختم خغلی حضرت تاسو مخ کې ډیره نهیلی سرګند کړه او ویل چې افغان حکومت نه دی توانې درې چې طالبانو ته ماته ورکړي دوی به د غرض داعش ته هم ماته ورنکې تاسو په نظر د هل لارې چې دی کډیر راته پلانډو کې وای
دغه دواړه رهبر دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وېریږي او د خپل سرنويش نه هم وېریږي هغه وخت چې مونږ کولای شو چې تبديل هم د منطقي هم د فرام منطقي د تهدیدات سره مونږ مبارزه وکړو
کور آباد خغلی پښتون ډیر لاند تاسو هل لارې د یو حکومت څخه ول پکار دي ترڅو د داعش د ډلې په وړاندې فعالیت وکړي
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کې کوم جنجالونه او کوم مشکلات چې وتستیر طالبانو د حزب اسلامي د حکومت د دوی ترمامین واقع و او داعش پر هغه سرباری راغی هغه اضافي مشکل افغانستان ته راوړي بهتره لار دار د افغانستان د حکومت لپاره چې دوی په خپل یو قوي ډیپلوماسي باندې د صلح د پروسې د لارې د بنډي جامعې په کومک سره واقع د افغانانو ترمنځ د یو تفاهم د یو اتفاق او د یو ترک نظر په نتیجه کې د افغانانو په کومک سره په ګډه سره واقعیان و دو خلکو ته د پای ټکی کې شول سي د دوی حرکت په خپل منطقه کې وغندي د دوی جذب نست اجازه ورنکي او حکومت هم بدلیرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولای سي چې هغوی د قناعت ورکي چې نور افغانان د پیسو او یاد او یاد ډوډۍ او یاد نور امتیازات په مقابل کې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونګرسي
کور آباد د بس ملمنو د ولسمشر غړی خالد پختون او د پوزي چارو کتونکو جنرال حسین هزاره ډیره مننه
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور او د چي ولې وسلوال دغه ډلې سره یو ځای کیږي په دې اړه مو بحث له ازادي راډیو واورید
او مسله ای است چې چی هستم برای اولین بار مقامات خیلی مهم و برجسته سطح اول از طالبان به شمول گروه حقانی و
همداشه به کابل کې په امریکا د وسلوال طالبان سره د افغانستان د حکومت د ورغلی پلاوی یا تر سره شو خبرو غړي خبری رسنیو ته یو لړ څرګندونې کوي. لدې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت الله کرزی خبرې وکړې. د غراز د سولې د عالي شورا غړي عزیز الله دین محمد چې د دغه خبرو مشري کوله هم څو شېبې مخکې وغږېد. د هغه څرګندونو څو لنډې څرګندونې به واورو.
دا لومړنی مخامخ او رسمي خبرو څلور عمده او اساسي لاسته راوړنې درلودې. ټول ګډونوالو په دې ناسته په یو مثبته هیواد دښمنتیا په فضا کې د اوسنیو ستونزو د سوله ییز حل په موخه برخه اخیستې وه. دویم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل او شروع چې دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې ته ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د دواړو خواوو لوري د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. څلورم، د کوچني اختر نه وروسته د بلې ګډې ناستې په نیټه ځای او اجنډا موافقه چې په دې ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
د سولې د عالي شورا غړی عزیز الله دین محمد چې له طالبانو سره د وروستیو مخامخ خبرو په غونډه کې د افغانستان د حکومت د پلاوی مشري کوله. د افغانستان د حکومت پلاوی د ترسره شوو خبرو په اړه جزئیات له خبری رسنیو سره څرګندوي سره شریکوي. د ازادي راډیو خبریال هم په دې خبری کانفرنس کې دی بشپړ جزئیات به وروسته په خبرونه کې واوري. خو د سولې دا چې د سولې عالي شورا څه کړي په افغانستان کې وړاندې د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د دې شورا فعالیت څېړلی. خو اوس بیا هم قسیم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د سولې د عالي شورا غړی او له طالبانو سره په پاکستان کې د سولې د مخامخ مذاکراتو د ګډون کوونکي پلاوی مشر عزیز الله دین محمد وروستۍ غونډه له لاسته راوړنو ډکه بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د افغانستان حکومت او طالبانو استازو د طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې وستایلې. ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري او بریکس سازمانونو په سرمشریزو کې د ګډون لپاره نن روسي تخپل دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د کرکټ د نړیوال شلو ورسیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره خپل لومړنی لوبه کوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوال قدرتونه اټومي موافقې ته نږدې سوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لاره پرانستلی سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له دیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. دا خبره یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. مالیزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک یو مسوده د دې سازمان په غړي وویشله چې له مخې به په اوکراین کې د نسکورې سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره یو خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه او چین کولی سي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي.
که غواړی بشپړ خبرونه ولولی د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی او اورګ. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د پلاوی غړي د ترسره شوو خبرو جزئیات له خبری رسنیو سره شریکوي. په کابل کې خبری کنفرانس هم داشې بروان دی. فیض الله زکی چې د افغانستان د حکومت په پلاوی کې شامل دی هم داشې به خبری کوي.
اسلامی افغانستان و تحریک طالبا صورت می گرفت شاهد باشن و از این لحاظ ای و مذاکرات اهمیت و استحکام بیشتر می بخشن. تشکر.
د خبری کنفرانس روان دی. د ازادي راډیو خبريال هم هلته شته. د چې د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره پر کوم موضوعاتو خبرې کړي او بل اخره دوی څه نتیجې ته رسیدلی دي؟ همداسې به د افغانستان د بهرنیو چارو مرست بهرنیو چارو سیاسي مرستیال د بهرنیو چارو بخې د وزارت سیاسي مرستیال حکمت الله کرزی چې په وروستیو کې ډیر نوم د سولې له بهیر سره اوریدل کیږي خبرې کوي.
زه به تاته د خپل بررسی داسې وایم، هغه افرادو سره چې موږ ناست وو مشال صاحب، هغه خپله د طالبانو د مشرتابه سره اجازه درلوده. زه به یو قدم مخته ولاړ شم، هغه خپله د منصور صاحب په اجازه راغلی و، هغه د کوټې د شورا په اجازه راغلی و. حکمه تا د خپل ځان څخه سوال وکړو چې د قطر دفتر د چا نمایندګي کوي؟ خود دو افراد نمائندگی کوي، د کوټ شورا او د منصور صاحب نمائندگی کوي. او ماته د اطمینان راکول سو او دا په خبرو کې هم دا باس وسو چې دا افراد چې راغلي دي کاملا صلاحیت لري. او دلته زه فکر کوم چې څه اختلافات هم شاید وجود ولري، اما دا د دې خپل مسله ده چې خپل مابین کې بحث سره وکړي او یو تفاهم ته سره ورسیږي. زموږ امیدواري او زموږ توقع دا ده چې په بل جلسه کې زموږ د ټولو افرادو سرکشینو دا غسی کړه کوټه شورا یی ک نور افرادی چې دا احساس کوي چې دی ګډون ندی کړي چا غون په دا د اختر د باغ جلسه کې راځي اشتراک سره وکي. دلته دا سوال ز فکر کوم زکی صاحب شما جواب دادین مسالې چین او امریکا را.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزی خبرې مو واورېدې چې وایي مقابل لوری د طالبانو لخوا هغو کسانو چې په د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه باصلاحیته کسانو او د طالبانو د کوټې د شورا استازیتوب کاوه. د دغو څرګندونو بشپړ جزئیات به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ، خو اوس ورسیږي دو اونیزو پروګرامونو ته. البته له یاده مو باسئ چې د سولې د عالي شورا د فعالیتونو په اړه مو د حقیقت څه دی. په پروګرام کې د سولې د عالي شورا له یو لوړ پوړي چارواکو سره هم خبرې کړې دي، خو مخکې له دې چې دا پروګرام واورئ پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. دی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي. د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بې وزله دی او په سختۍ سره یې د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابر کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو په لار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستې دي. ستونزه مو څه ده؟
هغه چې کور ته مې راوړل هغه ما ته وویل دا کالي په شیشه راوړی دی. ما وویل د اختر لپاره راوړی دی او هغه ده دغه ما ته براکي.
تاسو د ماشومانو د اختر کالي درنه واخیستل؟
دغه مې واخلې اوسه چپل مې وهل او هغه مې کو مو خبرې نه کو خبرې وکړه بیا نور په موږ باندې ډزې کوي.
دوی یوازې تاسو زوري یا نور کسان هم دلته په دې سیمه کې وحی ټکی نور خلک په دې اړه څه وایي؟
یا ولا ټول خلک داسې شکایت لري، یوازې موږ نه یو، موږ چې و هغه خبرونه کې یو دوه نفر دینه پر لاس نه پر اون د ټول کریات مشکل هغه کوي. 10,000 ازیت کوي متسکلونه ته نه پرېږدي اوازه څوک چې چیرته دی وایي چیرته مزه هغه د تراک تذکرې تذکره در سره نه وي، یا به وی څه چپل څه لغته مو درته وګي.
یعنی تاسو وهی زوروي مو؟
وو داسې شپې راځي مثلا مازیګر راځي، وای دې په سمای ډوډۍ تیار بکای لکه مولا غندې داسې نوبت به ورکي.
ها د پیشنمی ډوډۍ لته سونه غواړي او د ماخام یا روژه ماته غواړي. ها کامله پوره نه کین نو تاسو سره څه چلنګ کوي؟ تر اوسه خلکو ته څه ویلي؟
بیا مکتب وهی وای ولینا کوي طالبانو ته خو ورکولو مکتب ولینا ورکوي.
یعنی تاسو طالبان تام ډوډۍ ورکول او غوي سره همکاري کولا؟
یا هغه مخکې طالبان وو، هغه طالبان خو یو ورځی د مکرو سره غلی وای لیک ډوډۍ راوړی جمعات ته، جمعات ته هغه کړی نو دی هر شپه د دې نو بد دسی ډوډۍ راوړی ماته داسې. بل خبره داسې دا د متسکلونه خبره ده، خو متسکلونه پرېږدي ولا
دغه موټر سایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي. یعنی زاړه موټر سایکلونه سوځي او نوي وړي؟
و دې هغه کوي کانه وي د وخت کې تر سوي وي هغه ټول جمعوي یو پنځله سو شل موټر سایکلونه ټولوي او دې پور باندې هغه کوي وای دې د مخالفینو هغه ده تسکلونه د دې په موږ دې ته ور هغه کوي دې هغه کوي ورغه اچوي پکې او هغه بل نو نو سي دغه سرولې هغه پوچا دیواله بل بل کلی کې خپل ځان سره.
تاسو څه کار کوي؟ دولتي وظیفه لري که د څه کوم آزاد شغل لري یا کار کوي؟
موږ داس د کانې کو درس وایو.
ولی مخبل د غستون زول سوالي او د امنی قماندانۍ ته نه درسولې کرا سوال مو هغه څه ویلی تاسو ته؟
یا یا ولکم ویل سیو وای ولکم ولکه په مو باندې ملنډ وه هي خو په مو خبر یا غنه کوي یو پولیس د مو کلی کې هغه ما خپل شخصي نظر ورته وخایل وای نه کیږي اشنا د سده ست خبر نه من نه منل کیږي.
نو هلته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي؟
نه کوي هغه نه کوي د مو کورو کې دا اردو ملي مور سره او سده سي.
یعنی دا ځواکونه تاسو سره همکاري نشي کولای؟ نو څه غواړی تاسو؟
دی امنیتي ودانونو سره وګګیږي داسې خبره ست داسې مشکلات ست د متسکل مشکل باید حل شي ځکه چې په موږ شپه ورځ په باسکل باندې ګرځي ګو داسې په باسکل باندې شک وکړي په باسکل باندې مرزي کوي.
موږ د غستون ز د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرح کړه. اکبرزاده صاحب مونږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی او ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځوروي او حتی دا وایي چې خپل اولادونه ته د اختر کالي په ډېر خوارۍ سره اخیستي وو او په لار کې محلي پولیسو له دننه دغه جامې البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وو دا اخیستي دي. تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې؟
زه په دې ارتباط باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستي وو او د محلي پولیسو لخوا نه دغه نه هم کالي اخیستل شوي او هم تهدید شوی ده. زه خو د ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي، اما د تخطی د مخنیوي لپاره د سوالي قمانداني د عملي او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو. زه د دې ورونه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړه، ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي. هر څوک چې مرتکب د دې بد عمل شوی وي د هغه په حق باندې به انشاءالله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي به کوي. کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي. زه په ټولو د اندړو په شریفو خلکو غږ کوم او د غزنی د ولایت په نورو خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو راګناوري دی ولای دروازه د تاسو په مخ باندې شپه ورځ خلاصه ده. راسي مراجعه کوي ولایت او کوم غاګوان اوري ده به تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړي. عمل دي ورونه خواهش کوم چې زر تر زر مولسوال صاحب ته هدایت ورکړي او قماندان دي امنی دي ولسوالۍ ته قماندان دي امنی هم نوې تلې ده او ډیر فعال سره ده. زور نه خواهش کوم چې الته مراجعه کوي چې رسیدګي و نه کړل ما غي ته هدایت کړي ده. بیا به ان شاء الله په دې حق باندې زه خپل شخصا اقدام کوم او د دې ورور دغه درد او غم ته چې ورته رسیدلی ده او دغه آزار چې ورته رسیدلی ده پدې خپل باندې شلاحت باندې ورسېږي.
اکبرزاده صاحب دغه ورور یو بل مسله مې یادې وای چې مالی پولیس په انداړ ولسوالۍ کې له خلکو نه روژه ماته غواړي او پیشنامه هم غواړي. په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هره شپه خپل ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي، دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ؟
ولې نه، مخو د ملي پولیس خپل اعشه لري، حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هغې ته امتیاز ورکو، هغې حق نه لري چې د خلکو کورونو ته ورشي او د خلکو نه ډوډۍ واخلي. حتی که بعضې خلک په خپل خوښه او رضا باندې د دوی سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده، اما که څوک په زور او په جبر باندې د چا نه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی د یو پیالی شای دی په زور باندې راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو. بیا هم په هر عنوان باندې شکایت لري او ګیله لري زور نه خواهش کوم چې قمندانۍ د امنی او مقام د ولسوالۍ د اندړو ته مراجعه وکړي، هغې به انشاءالله رسیدګي وکړي او ما هغې سره تماس نیولی ده او زه د ورور اطمینان ورکوم چې اول خو د دې عاجل مراجعه وکړي او د ده دې شکایت په هکله باندې که هر چا دا عمل کړی و دې ته د ازار او اذیت ورکړي او دینې دی بچانو د اختر کالی اخیستی وي دې ته موږ رسیدګي کوو. او بل هر نوع مشکل چې وي د ټولو وروڼو نه موږ خواهش کوو چې دې د ولسوالۍ مقام ته د ولسوال او قمانداني د امنیت ته مراجعه وکړي. هلته که غږ وانه ورېد اوس بیا هم تکراروم چې زما د ولایت دروازه د شپې ورځې دې په مخ باندې خلاصه ده.
کور ودان اکبرزاده صاحب مهرباني، تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، اووم مختل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د صلاحکار خاغلی محمد اسماعیل قاسمیار سره د سولې د عالی شورا په اړه خبرې ولرو. خاغلی قاسمیار، مننه چې موږ ته مو وخت راکو.
سلامات اوسه تاسو ته خپل د زلاله کومې سلامونه وړاندې کوم او همداسې د تاسو اوریدونکو.
مننه کوم. ودان قاسمیار، په داسې حال کې چې لا هم د جګړې اور په افغانستان کې تود دی، په تخصي و حالت کې د سولې عالی شورا تر اوسه پورې د سولې او پخلاینې په برخه کې څه کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه چې یو ملي پروسه ده، یو مشکل او یو پیچلی پروسه ده، وقت و زمان هم غواړي او کار او زحمت هم غواړي او د هر سنه ښه نیت د دوالو قوا دا خو
یعنی فکر نه کوي چې د
زمان ډېر تیر شوی دی. زه دا ویلای شوم چې دا یو تحریک د طالبان داسې پیاوړی هم نه دی چې یو نظام را نسکور.
عملاً په د افغانستان په ولایتونو کې تاسو د حالت ویلې
دي، دا د جګړې روانه ده، شدت موندلې ده او ورځ په ورځ زیاتیږي. خو زه فکر کوم چې ان شاء الله تعالی زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه توانمندي قابل اطمینان دی. خو ان شاء الله تعالی زه فکر کوم چې د سولې پروسه هم مخ په وړاندې ځي.
پرمختګونه
څه دي؟ تاسو ته زه دا وایم چې 15 کاله کېږي چې د سولې د عالی شورا جوړ شوی دی، د هغه سفارشتونه چې ملي مشورتي جرګې د سولې لپاره کړی وای او د لندن کانفرنس، کابل کانفرنس او استانبول کانفرنسونه ټول ملاتړ کړی دی د سولې د پروسې نه. زه دا وایم تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوی دی او شپږ زره سلاگان هم دوی تحویل کلی
دی دست را پرونه هم موجود دی اغوی چی یو زشوی دی برتا پر شکل دی اشکال دی
دیر لک
اغوی
یو لک فیصدی زفکر چون یو یا دو فیصد چی ناراض شوی برتا تلیوی دا خبر یعنی امکان لری لکن اکثریت قاطع به وطن که مشته دی او یو آبرومند جواند مخت بوسی در منطقه پا کچکی به دننه او در منطقه پا کچکی مون لاستراولن لرو پا طول و اغا ناستو که چی پا منطقه ای سطح کیگی دوی در سول در پروسه ملاتر کهوی او در سول او صوبات او در امنیت تینگیخ با افغانستان که دوی همکاری خوده لیده
خاصم بیارت کنید چه جگری اول پراخی گی طبیعی ده چه در سول وقت ندیری گی نو تا تاسی در سول در علی سورا پا لسترارانو که حساب آوی؟
دا ذهنیت موجود شده دی چه دا خطر او دا تهدید چه اوس روانه ده پا افغانستان که دا پا افغانستان که محدود نپاتی کیشی د دوی لمن هم اخلی خود دا سعیده چو دوی دا خطر احساس کوی اما د سول د ضرورت او د دوی چمتوالی چو دوی شیی چو مون افغانستان سره پا سول که مرست کوو پا امنیت که مرست کوو دا ذهنیت یو مثبت ذهنیت دی دا پا دا منطقی که اوز پیاول شوی دی پیدا شوی و خو اوز دیر پیاول شوی دی
کلا چی رسولی دی خبر و موضوع را پورتا کی گی چی پلانیزه که خلق ناسی سر رسولی خبری کی گی پلانیزه که او دا موضوع دا سول دا علی شورا سر مطرح کی گی سم دستی رسول علی شورا بی خبری خیلی چی من پا دیر چی معلومات ندارم آیا دا کم سیاسی لاملونه دی او کنا رختیا هم دا سول علی شورا بی خبری خیلی
حقیقت داد پا اصلو که چه ناسته و خزو هم افغانی خزو هم که گدون کرده و مون خبر کلی ده وار پا وار ده طول و رسان است پا قطر که چه وشو پا دوحه که هم ما هم خبر کلی ده نور غلی ده ده سول ده علی شورا هم پا دی باندی خبر کلی ده پا دوبای که هم او پا ام دا اون یوازی داد پا اسلام آباد که چه اوز خلاشو بیدی پا افع باره که من یو سه احتیاط کم چه مصلحت معلوم شی او جزئیات او تفصیل ده خبر معلوم شی بیا انشالله و تعالی تاسو تا هم پا تفصیل وایی یعنی من داده نده کلی خو تاسو هم پا دا باور لری و رو را چی دا یو حساس او دیر نازک خبره دا سول خبره کلا کلا داسی یعنی پیشیجی چی مون یو سو شای بوایو دوی وای چی ولی دا محرم ساتل شوی نو او پروسه خراب شوه او سیب برسیدل ضرر ورسیدل
یعنی دا سول علی شورا چی ناخبری خیلی کلا کلا دا ناخبری نوی خبر وی خو د زنی لوا مسائل المخي
مصلحت امدا به چی ډیر په جزئیات کې داخل بنشو
بله د اسلام آباد ته غونډه پاره د سولې علي شورا کومغړې پکې ګډون لري په دغه ناسه کې او څنګه ارزوي
او دا یو ګام دی چې په مثبت لار او په یو شلار اخستل شوې دی فکر کوم چې چاله او تعالی زمینه برابر شی چه رسمی پراخ او متمرکز خبر آتر پیو بین الافغانی خبر آتر انشالله و تعالی مخامخ به شروعش نخ پا نخ زد بل خبرم دا کنم چه ولی مشکلات او لامل چه شیوو اوجد مده که چه دا کار شوی نده یعنی سولت نده رسیدلو او د سول ناست ملا عمر آخون سره یا د پلاوی سره ترسر شوی نده اصلی خبره او مشکل داده چی دوی په افغانستان کې ندی دوی په هغه پلاو کې دی په پاکستان کې دی دوی د استخباراتي حلقاتو سره تر کنټرول لاندې دی او داسې نور نظارت او اشراف ورسره دی خو دا باید وایم چې یو لاس سره هغه کسان چې سولې ته یو جا شوی دی دوی په افغانستان کې وو په ولسوالیو کې په کلیو کې په باندو کې خو یعنی په داسې شرایط وو چې دوی سره تماس آسانه وه آسان کار وشو او دوی هم ومنله خو که چیرې ملا عمر اخوند او د طالبان د تحریک رهبری په افغانستان کې وای یعنی سوله ته رسیدل آسان
بله د اومنو ویل چې رسول د علي شورا په دغه اسلام آباد ناسه کې څوک ګډون لري
او حاجی دین محمد د یو غلی د سوله د علي شورا دی چې د سوله د علي شورا په نمندګۍ حالت اشتراک
بله خپل قسمیر د طالبانو ځینی په خوانی مشران دا وی چې د سولې ته رسیدل لپاره دولت باید له ځینو امتیازاتو طالبان ته تیر شي یعنی په مستقیم ډول دوی دغه امتیازات نه دي مطرح کړي ولی کېدای شي دوی هدف دا وي چې مثلا ځینی ولایتونه ورکړل شي ځینی پوستونه په دولت کې نور ورکړل شي آیا امکان لري تاسو په دې دومره موده کې د سولې پارټي شورا کې کار کوي آیا داسې امکان لري چې طالبان دا مطرح کړي او حکومت یې ورسره ومني
زموږ په عقیده نیخ پا نیخ خبر آتری در سول خبر آتری در زمینه برابروی چی دو اخپل غختن اولاندی که او منگم در دوی غختن با واورو او در سیاسی حقوقی اقتصادی او اجتماعی امکاناتو به چوکات که دوی سر خبر آتری که و
د ځینې کارپوهان په نظر باندې چې دا اوس چې په اسلام آباد کې کومې خبرې روانې دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ویل کېږي چې افغان حکومت باید دغه یو ښه موقع دغه ښه فرصت له لاسه نه وي ورکړی او پاکستان په دغه موضوع کې نه وي شریک کړی تاسو خبره ته پام سره چې اوس د دروازې کلي د هغوی سره ده آیا فکر کوئ چې امکان درلود چې مثلا دغه خبرې د پاکستان په کوربتوب نه وي شوې بل ځیکه شوې ځکه لا هم په دې برخه کې شکونه موجود دي چې پاکستان صادقانه همکاري نه لري په دې برخه کې
ورور دا لومړنۍ رسمي ناسته هم بندې او آخرنۍ هم بندې ډېر ناستې به موجود وي خبرې اترې چې شروع شي په رسمي توګه داسې ناستې په افغانستان کې موږ ترجیح ورکوو چې په افغانستان په ننه کې وشي یو آزاد فضا به یي او د نورو مداخله په کې نه وي خو سوله خیلی ډېر مهمه ده موږ ته حیاتي اساسي غوښتنه د موږ د خلق دی موږ دا وایو چې په شرط نه لرو هر ځای کې په هر مکان او په هر زمان کې چې دا کار به وشي موږ چمتو یو چې ناسته حاضر شو
بله آیا فکر کوئ چې د اسلام آباد ناسته او د سولې خبرې طالبانو سره به د افغانستان د ناامنۍ په کمولو خپل تاثیرات ولري
باید ولري کله چې دا رسمي ناسته شروع کیږي خو لومړنی شرط به دایي چې یو اوربان به حکم فرماشي خو داسې خو نه کیږي چې هم وژنه جریان ولري او هم د سولې خبرې اترې یعنی په ټول جهان کې کله چې سیاسي د حل لپاره ناسته کیږي خبرې اترې شروع کیږي اول دوی کوشش کوي چې جګړه یعنی موقتا ختم شي یا په بل عبارت کې اوربند حاکم شي
بله یو روسي پښتنه ښاغلی قسمیار غدا چې فکر کوي چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت که د ښاغلي غني په مشرۍ د افغانستان اوسنی حکومت کوم یو د سولې خبرو ته د طالبانو سره ډېر ژمنو او په کوم وخت کې ډېر کار ورته شوی پخوانی حکومت که اوسنی حکومت
والله واقعیت دا دی چې احمد کرزی شل واره پاکستان ته لاړه د سولې په هیله او د او د اعتماد پیدا کول او د دوی همکاری غوښتل. خو خبر معلوم شو چې دوی سره هغه د زلې له کومې اعتماد موجود نه و. اوس معلومه ده خو د ملی یووالی حکومت په جدي توګه اراده وښودل، سیاسي اراده چې موږ غواړو چې نه د تېره شوی کلو بده شرایط یا سخت شرایط پل ننه او یا راتلون کې مناسبات خراب کړو، بیا د نوی مناسبات جوړوو، نوی فصل د خپل مناسبات ترمنځ جوړوو او باید چې ښه نیت او ښه اراده موجودی او په عمل کې دا ثابت شوي چې دوی غواړي چې د دوالو خوا ملي ګټې خوندي شي او دوالو خوا همکاری وکړي چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله راشي، یو عادلانه سوله راشي، یو جامع